څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې نن په یو نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي، او افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. افغان حکومت په یو بېساري ګام کې هر ولایت ته یوه یوه خزینه مرستیاله معرفي کوي، او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د خبرونو تفصیل، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی، او دغه غونډه هم څو شېبې مخکې پیل شوه. د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د مازیګر له څلورو پیل او تر شپږو بجو دوام کوي. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیستونکي وینا لري، او بیا د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د بحثونو مشري کوي. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه رامنځته شوی اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. تفصیل یې په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه.
حکومت تصمیم گرفته است
دا یوه د ښځو چارو وزارت له وړاندې سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والي د مرستیال په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو پورې به دغه ونډه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیزې ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوي دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا غړې نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ویلي چې نوموړی سهار مهال بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره و چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. د نوموړي روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی، او د لاښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، او انګیزه یې هم لا نه ده مشخصه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې له خلکو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې 618 معاینات شوي دي، چې 618 معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعه لرو. متاسفانه 24 افغانان د کووید 19 له سبب په تیرو 24 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا ویروس داخته شو افغانانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو څه باندې 33,000 اخته شوو کسانو له ډلې 22% کې نارینه، او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه و ته دا ویروس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي چې 80% یې نارینه او 22 یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیات مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له شپېتو لوړ دي، خو په دغه ویروس بیا تر ډیره، یعنی 130 کې هغه ځوانان اخته شوي چې د 20 او 30 کلونو ترمنځ عمر لري. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړې چې دغلته د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د امریکا جنوبي او لویدیځې سیمې د وایروس له زیاتېدو سره لاس او ګریوان دي. دغه هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی او تر اوسه 1.1 لک کسان ترې مړه شوي. په امریکا کې د کورونا وایروس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډېرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بازارونو بیا فعالیدل خودل شوی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي او د مړینې کچه هم ټول ټال له 15 لک 1.5 زرو اوښتی. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی په روسیا کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکوپیووا په نوم د دغې خبریالې محاکمه کولو په روسیا کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي. د روسیې په لویدیځ پیسکوف ښار کې څارنوالانو له پوځي محکمې غوښتي چې دا خبریاله د ترهګرۍ د توجیه کېدو په جرم په 6 کاله بند محکومه کړي. څارنوالان هڅه کوي چې دغه خبریاله 4 کاله له رسنیز فعالیته هم بې برخې کړي. پروکوپیووا د محکمې په جریان کې ځان بې ګناه بللی او دغه محکمه یې په روسیا کې د بیان د ازادۍ د وژلو یوه هڅه بللې. نوموړی د ازادۍ راډیو له روسي څانګې سره په مقطعي ډول کار کاوه.
سموک غاګل ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د امریکا ملګرو ملتونو او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ځانګړې غونډه پیل شوې ده. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغو فهرست حکومت ته سپارلی دی نه خوشې کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والی لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
په نړیوالو مسایلو کې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه په یوه نړیواله غونډه کې پیل شول. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره تشبه امید زهیرمل چې دا غونډه تعقیبوي د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده. زهیرمل صاحب، غونډه کوم ځای ته رسیدلې، څه وخت پیل شوه او په راتلونکي کې به کومې خواته روانه وي؟
اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د سولې دپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په نوم لاندې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو په ملت هیوادونو کې ګډون باندې شپې کې د امریکا متحده ایالات او ترپای ملګري ملتونه هم شته. د افغانستان په وخت باندې 4 بجې د غونډه پیل شوه او د غونډې پرانیسته د افغانستان د بحرډ او چارو سرپرست وزیر خالد محمد حنیف اتمر په خپل وینا باندې وکړه. د افغانستان د بحرډ او چارو وزارت د معلومات پر اساس باندې په دې غونډه کې کټور هغه هیوادونو چې البته ګډوني ورته ورکړل شوی وو، سفیران او یا هم خاص استازي یا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره یې ټاکلی ګډون کړی دی او پر مهمو موضوعاتو باندې چې اجنډا یې وړاندې نه مشخصه وه بحث به پرې وشي. د غونډې پرانیستونکي وینا چې یا لومړی وینا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي، لا هغه نه وروسته بیا د غونډې ټول قربتوب د ښاغلي اسمر چې د افغانستان د بهرنیو چارو سربرخ وزیر دی د هغه پر غاړه باندې ده. او د وینا هغه اصلي چې به هم د تاوتریخوالي پر کموالي، د طالب بندیانو د خلاصون، بین الافغاني خبرو باندې او همدا ډول یو بشر دوستانه اوربند چې دا ورته د بهرنیو چارو وزارت، افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا البته کارول شوې اصطلاح ده، او دا مذاکر د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو پایلو په اړه باندې افغانستان ولکیت په هغه نه څه واوسي په دې باندې د سره دغه ټول هېوادونه بحث کوي، او هر هېواد سفیر یا هم ځانګړی استازی به یاره باندې د چې په افغانستان کې دغه اجماع لاسته ډول پیوړی شو، افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په برخه کې څه ډول وروسي خپل نظریات به وړاندې کړي، او دا هغه د افغانستان حکومت د دې غونډې هیله لري چې د دغه اجماع د پیاوړتیا سبب به شي او دغه هېوادونه به عملاً همکاري د افغانستان د سولې په برخه کې البته ولري. تکل صاحب، د افغانستان د حکومت له قوله چې دوی دغسې دوی غونډې نورې هم البته په روانه اونۍ کې البته تر مدیریت لاندې لري چې قربتوب به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي، چې سبا د سشنبې په ورځ به هم غونډه واوسي، چې خو دغه غونډه بیا یوازې د افغانستان د حکومت، د چین او د پاکستان ګډه غونډه ده، نور هېوادونه پکې نشته. او اصلي موخه یې سوله او تر پای اقتصادي پراختیا بلل شوې ده. مګر د پنځشنبې په ورځ باندې بیا افغانستان د نن ورځې نه هم یو بله لویه غونډه په مخ کې لري چې هغه کې بیا یوازې سیمه ایز اجماع تر نامه لاندې بحث نه دی، بلکې د افغانستان د سولې په اړه د ګاونډیو سیمې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نامه لاندې به دغه غونډه کېږي، او په دې کې به دغه د سیمې او ګاونډیو هېوادونو نولس هېوادونو سربېره البته اروپایي ټولنه، د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، د اسلامي همکارۍ سازمان چې نن هم په دغه غونډه کې ګډون لري، او تر پای د امریکا متحده ایالات ګډون لري. دا ورځي بحث د اجنډا به هم همدغه ووسي چې نن ورځ پر کوم موضوعاتو باندې سره بحث کېږي، خو یو کلي تصویر به ولري چې دغه هېوادونه به په دې کې خپل هغه نظر چې دی د افغانستان د سولې په اړه باندې وړاندې کړي. دلته یو مهم بحث تکل صاحب د پاکستان هم مطرح کېږي چې د افغانستان دننه مادل ته چې کومه کارپوهانو سره او د همدارنګه د نړیوالو اړیکو د کارپوهانو سره بحث درلود، هغوی ډېر زیات تمرکز د پاکستان او همدارنګه د سیمې د یو شمېر هېوادونو چې افغانستان په سوله کې خورا اغېزمنه ونډه لري، د ایران په ګډون باندې، پر هغوی باندې و چې دغه هېوادونه په ځانګړي ډول د اسلامي سازمان همکاري او سازمان او ناټو، امریکا او ملګري ملتونه باید په دغه غونډې نه په استفادې باندې د افغانستان حکومت هم دغه چې مدیریت زمینه برابر کړي چې په پاکستان باندې یو څه اغېز یا هم تاثیر راشي چې عملاً مثبت ګامونه پورته کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي دي چې پاکستان د سولې لپاره تل ژمنه کړې، مګر عملي اقدام دوی تر اوسه پورې نه دی لیدلی، او دوی هیله نه لري چې پاکستان په دې برخه کې عملي اقدام پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د پاکستان سفیر کتلي نصرالله بلټ، او هغه دا ورکړه چې پاکستان دا لزمن ده چې افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي، ترڅو دا هېواد له دغه 40 کلن روان بحران څخه ووځي.
ډیر زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو لپاره نړیوال کانفرنس نن پیل شو. د دې کانفرنس ته تقریبا ورته دوه نورې غونډې هم د روانې اونۍ په دوام کې کیږي چې پر اړوندو مسایلو به د سولې د روانو هڅو پر اړوندو مسایلو به خبرې کوي. همدې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د شنون کې یاسر احمدزی نظر وپوښته. ښاغلی احمدزی، په دې مرکه کې چې ساعت مخکې راسره وکړه، په دې اړه خبرې وکړې چې د کانفرنس نتایج به څه وي، او په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایې چې آیا دا کانفرنس به د افغانستان د سولې هڅو ته چې شاوخوا دوه کاله مخکې پیل شوې کوم نوی تګلوری ورکړي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوو کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې د طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هېوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوی ول او پی ډیر خاص فکر نو شوی. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوی هغه تشو ته یو نو د لارې حل پیدا
مشخص ډول کوم کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخکې
یو خدا او چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوخه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکای او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای زه فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا جواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل شوی وي. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربن موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه محل کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول شوی. همدارنګ د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت یو جدي موضوع اما هیڅ کله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري دا بیا لدې اړخ نیمګړې نه حسابوي
کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای او دا چې کاغو رد کړی وي دا نو بیا بېله موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري ځینې هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړو. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنګونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم مساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرنس نننی کانفرنس کې دی همدارنګه د روسیې شتون همدارنګه د هند شتون دا ډیر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بیرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا پړسوب رسیږي. د دوی شتون ډیر مهم او حتمی دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کېږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرنس کې دغه ټکو ته په نحوه تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د روان کانفرنس په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس نن مازدیګر په کابل کې پیل شو. البته د دې کانفرنس زیات بحثونه باید آنلاین طریقه باندې تر سره کیږي. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې ووري چې په داسې حال کې چې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دا بحث روان دی د افغانستان حکومت وایي چې هغه یو شمیر جګپوړي طالبان چې اوس مهال د افغانستان د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او طالبانو د هغو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده دا نه خوشي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو خبرونه ووري. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي په هر ولایت کې د والی د مرستیالۍ لپاره یوه میرمن وټاکي. په دې اړه طرحه لومړی ځل د ښځو د چارو د وزارت لخوا کابینې ته وړاندې شوې وه او اوس جمهوري ریاست وایي چې دا پریکړه یې تایید کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې په کار د حکومت د دغو ټاکل کیدونکو مرستیال والیانو بشپړ ملاتړ وکړي او دا کار باید سمبولیکه بڼه ونه لري. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي په دې اړه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل د ښځو چارو وزارت لوړاندې سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د هر والی د مرستیالې په توګه یوه ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د حکومت دا تازه اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کیدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. حسیله وردک ازادي راډیو ته وویل
دا ډیره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډیره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې چې ډیره قضایاوي کېږي، د تاوتریخوالي مسایل کېږي ولایتونو ته ځي، اول ته میرمنې چې نه وي ډیره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله میرمن به وي، خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي، داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هېڅ یو میرمن نه شي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدامې په بېلابېلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پرېکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکسالعملونو سره مخامخ کېږي. تیره میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د ادارې امیرې په توګه د ځلاد ځاځۍ ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول. خو په خپله ځلاد ځاځۍ ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په آسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعاله اصیله وردک وایي افغانستان اوس د شلو کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي او اوس که د والید مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرات ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت په پام کې لري د هر ولایت د والي لپاره د مرستیالې په توګه یوه میرمن په دنده وګماري. په همدې حال کې د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال یوه میرمن د طالبانو له زندانه ژغورلې ده. دوی وایي دا میرمن چې وسلوالو طالبانو یې په پښو او لاسونو کې ځنځیران اچولي وو، د ترینکوټ ښار په یوه اړونده سیمه کې ساتل کېده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنیتي قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته یې زنځیرونه هم راچولي وه په خپل زندان کې ساتلې وه. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړې. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سایه مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیاید و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا خانه دوستاش بیا.
د امنی کمانډانی دغه چارواکی وایي امنیتی ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وزوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه یوشت کلن میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوې زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې او لاسونه او پښو ته زنځیرونه ورته اچولي وو.
زما ورونه د ما مشران د 15 کاله کېږي چې ما پلاشې سوې دي. د ما مشران د راکنزورو زیرم را باندې کېده، دوی میاشت کېږي د زنځیران ما پښو لاسونه ته ورچی. هیڅ ګناه مې نه ده کړې، بیا بوتم بیا ورم هر ورځ ما غاړې سری ما لاسونه په وینو کلک کې دي. ما وې د جا پلا بیا زنځیران واچو زما ورځ باندې وته زه پر دروازه راوتم په پښو د زی سره اړم دلته کدا ما ست کوره وته یم مش اول چارچو حکومت ورسید د طالبان مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسید د جده زنه ول شالته مرده کو زم د کوچ ما ست په کور کې ګور کدا نه و بس مشته.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ په خلج نومې سیمه کې هم چې یوه هلک او نجلۍ غوښتله په خپله خوښه واده او کوژده وکړي، خو د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول سوې، چې وروسته بیا هغې ګاونډي ولایت دایکونډي ته په تیښته بریالی سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي هغه طالبان به خوشي نه کړي چې لوی جرمي دوسیه ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له لوري د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 600 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي، خو طالبان وایي چې د دوحې د پریکړلیک له مخې ټول 15,000 بندیان باید خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیدای شي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت سپارلی دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل یې هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومي واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق، لواتات او نورو حق العبدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سي، او په خبره یې که داسې ونسي بین الافغاني مذاکرات به نور هم وځنډیږي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي بیا په همدې ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غني ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان یې له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې و پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لري نسی. له دې ډلې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما پان دا به هغه کسان وي چې د جرایمو کچه به د دولت په حساب لوړوي او کېدای شي دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم ګیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روانې دي او غاړه سولې تقدومن، نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوي زی څخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوی تیر شو. کاسی وی زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وي چې موږ د سولې نه لا هم لري کیږو.
ښاغلی احمد منځه وای حکومت دې په دې پروسه کې د ټولنیز عدالت موضوع د خلکو پریکړه ته پریکړي چې څنګه حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت دې د بندیانو د خوشی کولو او تبادله په برخه کې د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو، البته لویو او وړو خارونو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه